may saws a mat, dum dum a dum, may saws a mat, dum a dum, may saws a mat, dum dum a dum, may saws a mat.
احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې میرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسکونه زره کسان زیانمن شوي. یو ان ایچ سی آر پرون په خپل ویب پاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 1500 ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 4 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبیعي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د راپور له مخې د لسکونه کلیوالو سیمو خلک د طبیعي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي، ځکه لارې او سړکونه د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. له دې مخکې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستې پروژې لري ویلي و چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ، بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبیعي پیښو له وجې له لویو ګواښونو سره مخامخ دی. د تهران والی د غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې که په پلازمینه تهران کې ووسی شي وبنیول شي او له دې هېواده به وایستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبری آژانس سره په مرکه کې همداراز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. د هغه په وینا سرغړوونکي به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هېواده وایستل شي او افغانستان ته به واستول شي. معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عملي شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی یو ورسپانې پروند کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانان د جرمنی له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند دا خبره تایید کړې ده چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاتوي چې دا پریکړه د جنوري د 23 انتخاباتو سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د هغې مرموز ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې 12 کسان یې وژلي دي. فرانس پریس خبري آژانس د هند تر واک لاندې د جموں او کشمیر د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د ډسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. وړاندې په خپرونه کې د دې خبر تفصیل درکوو. د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنا پټ ته یوازې دومره رای ورکړې چې د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا لرله. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه لویه بریا ده، ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ په وړاندې ډیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو ډېر مخالفت وکړ. هیګس ته د سنا 500 غړیو د تایید او 500 نورو مخالف رای ورکړې او هغه هم وروسته له دې چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو د حالت پای ته ورساوه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبې پورې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته ټولو 99 غړیو د تایید رای ورکړې. هیګس چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پنټاګون یا دفاع وزارت کې به لوی بدلونونه راولي. او سجی رډو په انټرنیټ کې پاس سجی رډو .com کې اوري. لنړیوالو سره د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستو د بندېدو په اړه یو لیک رسنیز شوی. وړاندې به یې په خپرونه کې جزئیات درکړو او پر افغانستان به یې د اغیزو مسله وشاربو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق په افغانستان کې ناروغیو ته اندېښنه ښکاره کړې،
خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د هوا له سړېدو سره په هرات کې د ګاز نیولو پېښې زیات شوي. کندهار ته مو هم ورولو، هلته د سړک د غاړې د خوړو بازارونه په دې ساړه ژمي کې تاوده شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشری مرستو د بندولو او نویو مرستو ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په غلي کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیکو استازولیو ته استولی او تر رسنیو رسیدلی راغلی چې ډونالد ټرمپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوی تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولی نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب افسرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان په ګڼو برخو کې بشري وضعیت د تیر پشان په بیړني حال کې دی. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اجرایی فرمان پاړه چې تر نوی ورځو پورې ټولې بهرنۍ مرستې بندې کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه دې تر نوی پریکړې د بهرنیو مرستو یو تړون هم نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لیک کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 مخبور او تر رسنیو رسیدلی ل خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو غوښتي دي چې موجود مرستې دې بندې او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د لیک د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار، پراختیا، د فساد پر ضد مبارزې، امنیتي او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیک کې راغلي ته ډیپلوماتیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالد ټرمپ د فرمان له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د یادونې ده چې ډونالد ټرمپ د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځو د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشري وضعیت یې لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د IFRC سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون جمعه د جنوري په 14 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې تېره اونۍ د افغانستان بېلابېلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولی دی. ده د افغانستان د بشری وضعیت په اړه ویلي
په افغانستان کې بشری وضعیت عمره خراب دی لکه څنګه چې پوښاوه. که تاسو کلي او تولاړ شي و بګورئ چې میندې د وینې کمواله لري او ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. هر څوک چې وپوښتئ ګوري چې هغه د ژمي په دې شپو کې د خپلو ماشومانو د پټولو لپاره درمل، خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو اوږد او دوامداره کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډېری برخو کې په بیړني پړاو کې دی، خو دا دوامدار کړکېچ چې بیړنۍ بشري مرستې ورته کفایت نه کوي.
ښاغلی ماتیو زیاته کړه چې خلک د دندو، کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې د بد بشري وضعیت، بېکاریو او بشري مرستو ته د اړتیاو خبره کړې ده. تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې هر اونۍ 40 میلیونه نغدې پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل یو راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچن بللای او ویلي دي چې سږ 2025 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پاره لیک چې رسنیو ترلاسه کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نکړي. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیې کې افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنې شوې دي، باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه دریشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغیزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغل ایګلند دا خبرداري په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګر په خبرونه کې را سره ده. پوهان مننه چې په خبرونه کې را سره ملشوي. ستاسو په باور که چیرته د نوي ورځو په مخ هم وي د امریکا مرسي له افغانستان سره بند شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، اغیز به یې څه وي؟ څه اټکل کوي؟
سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه د نظر اربینی. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو 3 کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبتا باندې تل ورسوي نسبتا تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسه باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر
پو میډول د افغانستان خلک تحمل کوي. په هانسن اگزای په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته د خبرې کې دی چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملی کړي، کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري شیبر سبخاس اصلي خبره داله چې د ترامپ دغه فرمان او دغه اقدامات چې اوسنه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپاری پرمختیاي په مرستې چې امریکا له نړۍ له هوادونو سره کولی او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره دراول مونا داده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټول دولتوي طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولید سچوک دی غوښتنه تسلیمیږي او سره مقاومت کوي او منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د فشارو په نتیجه کې یا ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي دا بل وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
دمره زر دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه شي ژوند کولی، له نورو نه بیل طالبان ته پکار ده چې په خپل سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنی وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به ترې متاثر کیږي.
پوهان سنگزی، ځینې دغه څه باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسی، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جې د کوایسي او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
په هان سنګ زه مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي. یونیسف د چارشنبې په ورځ وویل چې د آسیایي پرمختیایي بانک او کاناډا په همکاري روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولې دي تر څو د ماشومان لپاره د درملنې خدمات برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې او ویلي وو چې 2,60,000 ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې ډیری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو له اخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغي چې په دې کې د ماشومان او ټوخی ده او زکام ده او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلې ده، او وجه چې کومه ده چې بارانونه نشته ده او هوا خرابه ده. په کور کې بګو مریضان لرو دغه ناروغي اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمد الله هم ورته خبره کوي او د خلکو بې وزلی او په وخت نه درملنه د دې ناروغي په وړاندې بلستون ځګنی.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سخت سړی اواز له امله ډیر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي او د بې وزلی هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولای. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحیح خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعض ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم را رسېدلی چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ او سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوام تاثیر نه پکوي. یو خورز نیم جوړ شي به بیرته بیا د سره پرازي نه مرسته.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا پکورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرم وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه او تو قوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په دې خپل سر او د کورنۍ درمل څخه د هغې لپاره استفاده و نه کړو. لکه څنګه مو چې وویل د ګرمو څخه باید استفاده ورته وکړو. او دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې پر روان ژمي کې له درویش زرو څخه زیات افغانو کورنۍ سره د ورځنیو اړتیاو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستي هم کړی. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي پراتک سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکو له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونه ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د دسمبر په 24مه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې په هند کې د هغه مرموز ناروغي په اړه تحقیقات پیل شوی دي چې ولس کسانې وشلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانس پریس خبری آژانس د هند تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په 1100 تنه تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا ناروغي د بدال په نوم د جمو د راجوري سیمې په یو کلی کې خپره شوې ده. په دې کلی کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې 230 کسان قرنطین شوي دي. د ناروغۍ قربانیان د هغو دریو کورنیو غړي دي چې له یو بل سره خپلوي لري. د جمو او کشمیر د ایالتي اسمبلی غړي جاوید اقبال چودري ویلي چې د لسګونه ناروغانو د ساتنې لپاره پوره تدابیر نیول شوی دي.
شاوخوا 200 کسان په دې روغتون کې بستر دی او ما هم دا اوس له هغو سره وکتل. د دوی د استوګنې لپاره د خوړو او اوبو په ګډون پوره تدابیر نیول شوی. دا خلک مالداری کوي او د کرنې او مالداری وزارت مامورین هلته رسیدلي چې د دوی په مالونو پام وکړي. چارواکي هم سیمې ته رسیدلي دي.
د سیمې د یو طبي پوهنتون متخصص وایي چې دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. د هند مرکزی حکومت د دې ناروغي په اړه تحقیقات پیل کړي او د روغتیا وزیر جیتندر سنگ ویلي لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې د دې مړینو علت کومه ساري ناروغي، ویروس یا بکتریا نه ده، بلکې یو ډول زهري مواد دي. نوموړي وویل په دې اړه چې د دې ناروغۍ د خپراوي علت کوم ناوړه نیت یا عمل نوی هم تحقیقات کیږي. ښاغلی سنگ زیاتوي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره به ډیر ژر یوه لاره پیدا شي. سیمه ایزو چارواکو د دې ناروغۍ له خپرېدو وروسته په سیمه کې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د یو بل خبر له مخې د هند د لویدیز ښار پونه چارواکو د عصبي اختلال د 3 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د پریس ټرست اف انډیا آژانس د راپور له مخې دا ناروغي چارواکو د جی بی ایس په نوم یاده کړي. په 3 ناروغانو کې 6 ښځې دي او 14 ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې جی بی ایس ناروغي د انسان هغه اعصاب زیانمنوي چې د غړو حرکات اداره کوي او له کبله یې غړي کمزوري کیږي او په نتیجه کې د پښو او لاسونو حس له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې د سړک غاړې خړو بازار سخته وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندور او ارزان خړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کولو فرصتونه رامنځته کړي.
په کندهار کې د سړک غاړې خړو ګرم بازار
د اسلامبین سم استر سم استدون ولایتو صلی الله خره د دې په تصویر پر خپل لپاره شکندور ځای د دې باندې بیا ګلستا کباب ستا روښنستا په لوستا
په دې ورستی کې کندهار کې د سړک غاړې خړو مینوال زیات سوي او ډېری خلک له دغه خړو استفاده کوي. کندهار کې د سړک غاړې خړو کې محلي کباب، سمبوسا، پکوړه، شیرنخوت، وریجې، نه او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوند لاړخه ډېر مشهور دي. د سړک پر سر پلورونکي دونکو خواړه ځکه ډېری پیرودونکي لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي. د علي شاه او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړې د خوړو پلورونکي وایي ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه زیات پیرودونکي ورته راځي.
د اقتصاد خلکو کمزور دي، کمزور ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته دغه کوو یو د خلکو هم شپه کیږي د اقتصاد په لحاظ باندې هم ښه دي او خلک راضي دي، خوشي دي. دغه شی چې موږ جوړو بس په دغه الله پاک د هغه کور کرایه او خرچه او یو روزي پکښ برابر وي په فضل د خدای، بس پکښ خوشاله ان شاء الله دای ورته ولاړ.
د یو حکومتونه چې په نورو ځایو کې سي داسې سلی او سلوشل افغاني مګر دا چې دا بیا په شپېته افغاني شخوندور خوره کې ځینې خلک بیا دا رقم د پیاز رومیان نور سره خوري، ساده یې خوري، مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نور چې مرچک شخوندور یا بر جوړ کې شخوندور فرق راځي.
د کندهار اوسیدونکو وایي د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نس کولای په رستورانتونو کې ګران بیه خواړه وخوري.
سردانه تمامي نه همشه کیفیت لري او مثال پر رستورانت په سلا واني تمامي دي، د دې په 50 واني تمامي دي چې کیفیت لري شپنده ډېر وخت لري ادمه
برابر زما دلې یو سلور میش پنځه میش کې زده لري ازمه نو دا چې ما کله د ورځې شروع کړې چې زه خورم نو شو ورځې دي فرزان هم دي په شکه پیاده ما شو خوندوري دي در نو وټلو د نو زایو شهر زانه.
که څه هم د سړک غاړې خواړه اوس د کندهار د شاري کلتور برخه ګرځېدلې خو روغتیا پالان د دې خوړو د کیفیت په اړه اندېښنې لري. ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړې خواړه اکثره د حفظ الصحه اصول نه مراتبي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای شي. نوموړي ټینګار کوي چې د عامې روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
دغه خوراکي توکي چې د رېړې پر سر، د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅېږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی. نو دلته چې دا شان خرسيږي دا غیر صحي دي، غیر روغتیاي دي، د زموږ تاسو د هواد د وګړو د پاره دا زیانمن او تاواني دي. نو کچيري د دې د پاره د دولت د خاصه پاليسي ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي کچيري په دې د سړک په غاړه باندې خرسيږي هم دا سي د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یا یو داسې جالیانی ترڅو د خواړه چې دي دا یو څه خوندسي.
د سړک غاړي خوراکي توکي که څه هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي خو د روغتیایي اندېښنو له امله باید تر څارنې لاندې ونیول سي. روغتیا پالان وایي د عامې روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحې لپاره مشخصي تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
له کندهار هرات ته مخه کوو. هلته د سیمیز روغتون ځینې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د ګازو د نیولو تر یو سل شل ډیرې پیښې ثبت شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات د سیمیز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګاز نیولو پیښې ډیرې شوې دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر فرهد افضلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امر غاز گرفتګي کې په شفاخونه یوزوی هرات
د 403 دریم مریض کال د اقرب له 98 نیټې څخه د همدې کال د دلوي تر 400 نیټې پورې د هرات په حوزوی روغتون کې د غازو د نیولو یو سل دروښت پیښه ثبت سی وی چې آتش پیته شزي او 250 نارینه دي او له بده مرغه درې کسان مړ سی وی چې ټول نارینه وو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي او سړې هوا په پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غاز نیولو پیښې د ډېری افغانانو د مړینې لامل کیږي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او ان مرګ لامل کیدی شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د